په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړه چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اوتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوتریشي ورځپاڼې سټانډر چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو خی اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کنړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. آژانس د کنړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 سکتار از مکه دی اوبو 50 سربندونه لزګونه څاروي او باغونه لمنځه تللی دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنچیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداري ورکړی وو. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له ښودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې 10 ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد د جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونی می بجی ام پی لیگ. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپل لومړی لوب یو 0 کوربه قرغیزستان ته وبایلل. بلې خوا د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوب ډلې به سبا په ټیسټ لوب کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوري راشد خان به په دې لوب کې ګډون ونکړي. راشد خان سمو د مخکې تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دمی سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړې چې درې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استاوس جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندوی مسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب تاریا کو سره زموږ یو جریب انجنه برابر ډېر دوستانو کړل ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټي له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي، خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیکله یو شمېر سناتورانو یې د بې طرف او په ځنډ عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
تر دا مړاستم سړی دا اجتماع ممري دا نه د څکم چې دا بل کالی راته ولا ومر ور د بل شای راته
زرلخته د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت دوډۍ په ډیر ستونزمن ډول پیدا کوي په وزلای تر دې هدر سوال چې وای لژوند د بیزاره شوی. هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنی سیو زیاتوي دې حال په مرګ خوشاله ده.
اوروره والا خو ده علي د هغه ته غتې انجینر ده بل چې په لاشتنګ ورکم ای دا ټوکر ساتي چې وره کم بلاش به تیر واسه اوس می بیا دا نه تر بیا دا نه کړی یاره وته می استول دي د تنې دلا کبه پس پوس په ودی نه بي دسه یمان می دستاس.
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیون بې وسل افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وسلۍ په ورسته کرخه کې ژوند کوي. په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنېږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او په کې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحې له مخې کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولي یو شمېر سناتورانې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي دا سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومتي جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امردل چې د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مؤسسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغې تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانستان له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پیل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیل او بیل بخښونه خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه او سه دموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او سه توسعه‌ای بخش او هر بخش که بیل او بیل بخش که مختلف اکثریت دولتون تا که کمک او وروسته طالبان ساکم شه افغانستان که زکه دی خپل ملک دی چه ارزښتونو باندې باور لري، بشری حقونو باندې باور لري، دی په اساس دی سیاست خارجی کې دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکبی یا گروپونه یا افراد سره چې مرتکبی جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کمکونه بندی. خب بیا بل لارخه کې دوی ډیر کمکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی و کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بی سابقه خدمات ور درزه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډاډه کوي چې دا مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. چه موساد خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی، یعنی خی ظرفیت لری لکه حکومتون غندی کولش چه خدمات ارزه که خلق ده. دیر موساد دی چه کانادا دولت یا نور دولتون چه غواری کمک که افغانستان تا دوی سر کارم کرده دی، پارتنرشیپ کرده دی، دوی پروژه تطبیق کرده دی، هم حساب دهی و شفافیت هر بخشی دوی دی قناعت ورده و دوی اعتبار هم لری. او داغ اندیخنه چه زن ملکونه لری دا، یعنی اغا اندیخنه دی چه دوی محصق اطلاع نلری ده افغانستان دی کمکون دی ویش نزه که چه ترسو چه مون معلومات لرو اغای دیر پشفاف دول خلق ده خدمات رسه چه یا زن جایینی که چه مشکلات مواجسه ویدی خپل سازمان ملالب خپل جدی اقدامات کردی پروژه استاب کردی ترسو چه اغا موضوع حل سوی، یعنی زن جایینی که زن خلق چه خوختل چه دیده که کمکان نسو استفاده و که یاده حاکم دل نسو این افراد چه خوختل چه مداخله و که دیده به اساس دوی خپل هم جدی اقدامات کرده، یعنی دی کمکان چه دولتونه که دوی تا دو آدرسونه و تا پراته دی، هم سازمان ملل دی هم انجوگان دی.
اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو د څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدی شي د همیش لپاره د بشری مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدی شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دی، یو د افغانستان خلق دی چې هغوی درش میلون ندیر خلق دی چه های متاسفانه ننسه با دیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دی ماشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی چه خاکار که وظیفه دلو در خپل وظیفه لاسور کرده دی، اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو در خپل در کور ناناور و متاسفانه چه دی کار وخستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوش درسیده لگی بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سوا افغانان مسلم آجه دی. او در بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه که چی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اشتمنی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی.
مدنی فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسی بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشری مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې هم له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي دلته په سټډیو کې سره دی. تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو نویو رئیسی بندې دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی، یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچنی ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښی اړخو په یو مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی خودلی او په دې اړه جزئیات هم نه دی ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوالو. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لتاسو سرده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د حواله ګرمي دو سره د ماشومانو د خوار زواکي د زیاتې دو خبر ورکوي. د دې روغتون مسولانو ویل چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومانو په وارد کې د بستر شو ماشومانو شمیر دو برابره شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د څنګه کې بستر سیوی ټول ماشومان په خوار زواکي یخته دي. صفا په خوار زواکي خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځې راځي دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خورو د نشټوالي لامل په خوار زواکي یخته سوي.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ما پښین وینې سپراکړه. وینه چې سپراکړه چې بومتلې ایوبې روغتون تمایناتونه وکړه، لوي دا تسه د خاکشیر وو د تور چای ورکوړه. دا د جیسه د سیمه دمو پښکړه ده. ا دوا یې راکړه دوه ورځې آرام او بیا غا دوا چې خلاصې نه او بیرته غس په ولاړ بدرې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې، هغه دوا یې نه خلاصه کړه، هغه ول داسې تغذیه یې غراتول لاسې تغذیه. بیا موږ چې نه یې تراوسیم ولور چې تلته چې ورته وایي دلته چې مراوسې دې تراوسې بستر کړو.
د هیواد په لیر پروتوسیمو کې خلک د بیوزلی لامل د کافي خورو له نشټوالي سره مخ دي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. بیبي هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالي میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دو ډاکټران ما مشخنه پويږه ادا سنه بغل د لاغه څه ته کده له بوز د سترګه په شنایک نو نن مزه غلی مز ولا سمه ده او نه پیدا نه پويږه چې وا ته به نه کبر کسه نور کوي و عمل و عمل لنه کوس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه سپرسیږه.
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا ارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو موري وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دوی خبره صحیح ده کده لاسی چې تعداد مریضانو ډیر سی او زیاتره داسي چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کی. خو دا اوس فعلی شرایط چې دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالون په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپیسټي درې چنده ته رسیدلي وه او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنی څومره چې زموږ کپیسټي ده د سویت غزي د مریضان لپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوري اقتصاد د دې لامل سوي چې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچل وړسي. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خورځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په 9 خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت لرې بللی دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړي دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستي. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړي چې د تیرې 5 په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین لیکلي د 5 ورځې په غونډه کې چې د کورنیو چارو وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کم بیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجی کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجی د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
۱۰۰ دا ودیر کلن نورالی دی چې د خپل ځمکې په خړو بولو بوخت دی او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نورالی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو ایندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورالی چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خدای وایي اوس یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده. هغه چې اوبه کمې غواړي دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب پتاریا کسر از مجب جریب انجنو برابر دیر دوستانو کرل ده شخصا از ما خپل ده ناس توی ولاد ملگورو ده پینزه کالی کیر چی کرل ده چی کوری ودان زمونش پا خلای اعتبار کردی داغ از مونش تره یوس پینجر ایجا غدا دیر سره ده چوار لس جریب شش کال کش کردی ده از ما خپل نور دوستانو ده کش کردی یاری انشالله چی زمونش ده شرکت چه ده دیت تخم او نال توزی سوی ده از ما پکر تر دوازر جریب اضافه
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 50 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټی چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجي د کښت له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه یو سړی لمونځ وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولی دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په 15 باندې عمل کیږي د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولیږي د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15-17 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انجه هنګا یا نغوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آب هوا د انجه د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انجه کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی مد لغمان ولایت مخلام خار غزل سرک د انجه بول خالی چې دیګه ماخام باران شوی ده سیلابونه راغلی دي دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګېګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې دې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام. زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې چرپني خدیانسته سړکان مو ډېر خراب دي. نو موږ هیله کوو چې ته دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لاره مو اوریدل. په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې او په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د یو ځل بیا پام وکړی د خبرونو لنډیسته.